او هغه څوک دي چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د وړتیا درلود چې په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم وي زه غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې راغلم د خبره مې چې وکړه چې زما اول انتخاب غدې ټولو او کې کړ ټولو یو سر نه غوښته چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنه کړه همداسې مثلا هور سپیشلی ته فامیلی اجازه ورنه کړه په کیسه ارزو ته اجازه ورنه کړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټي ودون کې دی خفالیم دی پپای کې بل اخره دوا کسانه دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نظم فقط د مسؤل په توګه ور سره نظم یا چې دوی تقاضاله رل چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده
نو نو الته خو تاسو ته د خبر وخت درکل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي ځکه چې فستیوال ادبی فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شیر د شیر په ډولونو د شیر په جوړښت د شیر په ونده په دې مسایلو باندې هم دوی پښتنې وکړي ما هر کله چې مرکه کړې دي په خپل مرکه کې مې دا ویل چې کڅوګ د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لپاره د سیمینار لپاره نه دي انجو د جوړولو لپاره نه مګر موږ د شیر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزې په ټولنه کې کړې ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړې دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبرې نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کې هر کله چې زه وایم چې د خزې حق د شیر په ژبه غوړند په خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیز باندې د شیر مسائل په ټولنه کې مثلا رول وندا باندې په دې مسائل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مو می خبرونه او بیا دغه نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وی کپخوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې حتی هغه کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا دغه ګارډین تم رپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډي پاړي او خپل تیزس ولیکي او بیا پاغه اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولی دغه سي یوازې لنډي هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پښتنه دي غنه وشي چې مثلا ولی دی علاقه مندي پیدا کړي دا خطرغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګي او زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیګي چې لنډي هغه لنډ شیر دی یا لکه تاسو چې مخکړه چې هغه برخه دی شیر او شاعری دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیره غټه ده ډیره لوی ده ډیره غټه ساحه لري مثلا یو لنډۍ ده دوه فرد ده کنه مګر په هغه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې که په نثر باندې ولیکل شي په هغه موضوع باندې دغه لنډۍ په پیغام باندې کېدای شي دوه صفحې درې صفحې څلور صفحې په هغه باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډۍ ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیبه ناتندیا مات شي په تاسو لیکلې دي
دا هم تقریبا ورته د نصیب مفهوم امدا چې مثلا وجود مخپلې مګر واک د بل چا د بل چا سره ده البته د دې پیغل خلینا او دل کیږي مګر ګوره ته پاګه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درک دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي دي مګر پلار مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړه
کیپو
بعد ورکړه که خرڅ یعنی په هر شکل د اشکالو چې هغه چاته ورکړه د خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ماغه بلل کیږي چې دغه مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډي ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه
ویل
شي یا مثلا د ټولنې ماینز د غنه مرکز ثقل نه وروتلي خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي ګرام چې د مسایل به وي چې دی بخښي او
ډیره مننه
مېرمنه مننه تاسو نه چنکو مې ساته چنکو سبا بابا د ناشي
چنکو اوس د دو لاندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یا یو شتمن خو بیرحمه بودا په یو بزګر باندې پیسې وی. شتمن چې پوښو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړي وس نشته خوشاله شو، ځکه بزګر کولی لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وي. بودا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل اوس چې پیسې نشي راکولی مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بودا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو ویې ویل زه د مشکل داوري لپاره یوه آسانه لاره هم وینم، که د انجلۍ له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بودا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بېشمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بودا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټې راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم، که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګاټې راوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنيږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټۍ راوویست، خوله یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راویست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان له کټه راته و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم درڅخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وي، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، رویا وویل ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې ورستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فاصله کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته ټاکلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه کې ده د راګ او راګنۍ ده، یا راګونه دي چې په تقریباً کوټو کې د سلو راګونه پکې کې دي. او ما د دې سره زمینه بعض آهنګونه هم ورسره کړي دي. مثلا دا شبیر سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راه کې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندې لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرد دي، ستنې یې ګرد دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راه کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي، د هغه څوک چې لېوني مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد، په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
آسان ترین آلہ موسیقی کی ہارمونی ہے زما کتاب دم ربر سے اثر کولا سی تاری ابتدائی زاد ہے دے استاد تقوی کی مثلا دا ہے دے لا سر مثلا دا سر میں استعمال سے دے دور و دستن متسک کر و سی دا سما تے شکل دی پختہ کتاب کی استاد تے بو ہارمونی پیانو سی سپین سر نہ سمانا او تور سر نہ سمالا لری یا واغلی تے شکل دی چھ بچار خاص وجود راغلی دی پکم تاریخ کی دی اصل دی مثلا تے ساغور یونان نادره چې دې مورد کې هر څه چې کنه سره نه مونږ ته د موسیقي اصول دا شي دي چې خامخا به یو استاد ته د زمینه او ارزانه ورته کښېني او دغه به د تور زده پار زده کړي. زما کتاب دې په دې شیانو پوه کړي د ده سره دونه مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د دغه کتاب څخه زده کړي او که مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی.
غربی موسیقی پوز کې په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کته سي د شرق موسیقی غوړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقی ژغون کې غوړي چې دغه پارچای و ژغوي کټ مټې هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې د شرق موسیقي هغه څه کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
موږ یو سپتاک لرو چې په سنسکریت کې ورته سپتاک وایي او هلته په غربي کې ورته اکسی وایي. دغه دولس سوره دي چې د جهان کې غربي د کشرقي د مرکب له دغه دولس سوره څخه ممتاز. موږ د دې په نوټیشن کې فارق دی. موږ د سارې جامع په دنیا د دورین د فصول لسی په حساب باندې کار کوي. خبره په دې ځای کې ده چې د دې د هرې ملوډۍ لپاره د هرې سندرې لپاره نوټیشن لري او د هغه نوټ څخه دوی استفاده کوي. زموږ د فقط او فقط پر راز او راز یې باندې بنار. مثلا یو هنرمند چې ارمنیا په لاس دا واخلي او دی آواز وایي، یعنې سندره وایي، نو دوی پر ارمنیا د پکسی دي. دا نور ملګري سازیان یا سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب لکه پیانو لکه مثلا وایلن لکه ګیتار لکه تمبور دا ټول پر هغه راز باندې د سیمې پوهېږي چې دا کوم راز دی. پر هغه راز باندې خپل حقیقي سروي او حدی کې هر سندره شروع کړي لکه دې ټوله حمله کار ورسره کوي. یوه سندره کې سلاس کتل کتل ماشا فقط روز او د غرب په مابین کې دغه فرق دی چې هغوی د هرې سندرې یا د هرې ملودۍ دپاره مجلا نوټیشن لري او موږ پر راز او راز باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راز کې موږ د شرقي هنرمندانو درې سندرې څلور سندرې وویلې دوی را غاړي په مجره کې زه راز واړو. دا په څنګه تاسو فکر کړي په کوم حاصل کې دا په څنګه رباب او تمبور خصوصا تاري آلې دوی را ولاړې دستي دن 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 په اصطلاح د خپل کارونه شروع دي. دا معنا ده دې د ګیر هغه څخه ولاړې وبل راغله پر هغه باندې باید عیار کې
تاسو په ډنمارک کې هم شاگردان روزي او پاغو کې بهرنیان هم ستاسو کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاگرد د غواړي شرقي را وژغوي آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاگرد کنه څه فرق وي د دې په مهارتونو کې
یو فرق مرد دي په مابین کې د ریتم او د تال موضوع دی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې درې میاشتې درې میاشتې ماتر خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته ښیم هغه میتود دی کار کې او هغه دې ښه کار ولای فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی زموږ ریپورټ یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي مثلا دې نورمال دوه درې کال یې ډېرې له ډېر کالونه لري خو موږ هغه ډېر نورمال دي دا چې نه دي لکه زموږ دا موږ دې مغلق کالونه لرو مثلا موږ په نامه د درې کال لرو هغه شپږ دي هغه دین کار دی هغه د نورمال مثلا دې په نامه لرو څلور دي مره د کیوا په نام سره لرو اته 2000 به سره د خري په اته هغه دین کار مو ته مور د 2000 به سره په نام د یک تعالی دولس دې لرو هغه دین څه کارونه مثلا مو سلور په سلور زار په سلور زار په سلور سپار په نام د سنتال درو هغه دین څه کارولې تر اوسه دې ولاد نشي او دغلم نو دا چې هنرمندان دي بل مرته هنرمندان هم لرو دې سلور کال څنګه کار کوي چې دا کار کړی دی دا وګوري زما سره موږ په یو ګروپ کار سره کوو باندې او کار وګورې دا سره نه ما کې دا شی وایته مون تر زما طریقه د تدریس دې په شمه په شته مو څه څه دی زه هغه نو که دې وګورې هغه څه تدریس هم په دې وګورې چې هغه باندې دې لوري وځي نو هغه سره باید کار سره کار وکړي کم از کم یو هفته یو نیمه هفته دې کار وکړي وخت چې هغه تکلیف هم دې کولای شي هغه
بل استاد کبیر افغانستان تر سوپ افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چې هڅه روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غني
اوس وایي چې نشته خو هیڅ کې کافي نه دي ما نظر صاحب جناب جهاني صاحب محترم جهاني صاحب سره هم دا مسله شریک کړی ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شي نشته حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته حتی په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپل وزیر صاحب هغه ورځ د موسیقي شعبې هغه ډېر غریبان ډېر بیچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ او ګزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه یعنې کېږي ځکه میتودیک فقط فقط دغه ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم دی دغه ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړی دي هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نو د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته حتی د موسیقي نوم څوک چاته نشو راخستلی نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شوکیان دي ټول لاسمندي ورسره لري
بله تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې
دا حساسیت به شي په سر د بینت لای شي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشرو دا هغه وخت دی چې موږ برجسته او ساده د دې لپاره مقصدونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راوخو چې مسلکي خالد دي دی هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي کزده کړي د خپل پلار او د خپل اکا او د ماما څخه میتودي کنه دزده نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا د اکثر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر بنیا باندې مزاغل دي
نو
نور مو کیدیک مو یعنی دا یو یو د داسې مقصد خمیر او څه لیکي هغه دي یلی مقصد دی او هغه دي په اساسي توګه سره دا تر څو وشي او هغه دي مقصد وشي او جهان هغه دي په شته خپل جامع یو بل دا ده چې دا افغانستان هر څه د فار د سي او سي هر څه د ټول د فار مثلا د عام المنفعه د فار د نور شان د فار نو څه د فار هیڅوک یو یو دی نور کی په دې خاطر باندې چې موسیقي د دې په ان د دې په ان حرام ده یا دا نه شي چې معنی سره ده او صد د لارې سره هم دا نه ده دا حرمت د موسیقي هغه نه دی هغه څه څوک نه ګوري چې موسیقي حرام ده
Yeah.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجې می کلیوالی وی خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلی دي. ښاغلی هاشمی خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډېر شوخ ملګری و. کرۍ ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لا یوه ټوکه ټکره برابره کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډي جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې را ایسار کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي و چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول. یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم. له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختي سره په چت کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلخت ته په ټلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلخت په نامه ټوکه ازاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلخت ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نشي. خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم. تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا 10 ورځې کېږي چې ورته راځغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودي ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دې پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کومه د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناست وي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نوی او مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانګزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غونډه رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غونډه رسوا شي. کزما بی قراری درته نخ کاری، د بوتها د اطمینان غونډه رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دې ټول دی پلمن کې، آخ کته هم د اسمان غونډه رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غونډه رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غونډه رسوا شي.
The Sabah.